تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبری اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی ده چې د یک شنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 2015 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونو زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او که نه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جتپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز سره خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یک شنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاونډ مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووځي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشئ. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلیږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللي. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګوه چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمن وهي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږمه ورځ، ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. ازبرای خدای موږ مسلمانان یو، موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمېر ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي
او نور کورنۍ غړي مله پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ دي سره کمزې کې مو در روانې مې نه پېږم چې کله به در رسېږم.
جرمني کې سږ کال ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنه کړې او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بېګنۍ بریا وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی امارات ډیر خلو بو وکړه، هغه لو بغټله خو زه خپل بالران ستایم. دا خستی ریزو موږ فاینل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخیره نه لو بفاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د سرپناه په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرله پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوي بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی. دغو بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. په کونړ کې د زلزلې شپږمه ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي څه نه دي ویلي، خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږمه ورځ ده. که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپناه په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالي تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي راډیو ته وویل
څه مال او حال او ځات څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال نور دا ماشمان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلې او پاس ماغه سغراره د غرونه راولېږي پاس تشید د ګرځېدو شان نشته نه په اوسېدو شان شته او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د سې خیمهشته بنس بیابان باندې موږ پراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي وویل سره له دې چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې دی موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی. کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. ازبرای خدای موږ مسلمانانی
موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمیان دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکي له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
نوی فیصد خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې پیسې لري او سرمایه لري هغه خار ته راکوچېدلی دي او څه چې بیچارهګان خلک دي ټول د پټو کې شخصي خیمه وخلی دي. یو طرف ته سرپناه نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله د اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1.3 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3961 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي. چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو له امله لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري.
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږمه ورځ ده. د کونړ په زلزله کې که څه هم دا تیرې دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خپرې شوې، خو وړمه ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې په دغه زلزله کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزله کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، د یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونې زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمیرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هیڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یوالکو د اول ورځ نه چې راوړی وو هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی وو. د دوی د قوله ویلې چې د دې وی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه وو. هغه چې راوړی وو پښې زخمي وه او نور زخمي وو، او ننګرهار کې وو په یو روغتون کې وو.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینورزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې شپې ماتې دي په ننګرهار سیټ امه کې دی، او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دی، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلې چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمځای کې یم او در روانې مو، نه پوهېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 3 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په توګه زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې وه ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بلکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینند مخام لو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پرګرام کې په کونړ کې ل زلزلې شپږورځې وروسته وضعیت حالته د پلټنې او ژغورنې پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او دغه رازمو د پانتون یو استاد پر دې مل مکړی چې ل زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي تر ځمکې لاندې څه روان دي څه جیولوجیکي بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې د زلزلې وروسته د شپږورځې تیریږي خو بیا هم روسی ټکانونه یا بیلابیل زلزلې رامنځته کیږي او خلک زیانمنوي هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري اوس ورځو د افغان کډوالو موضوعاتو ته په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیس لرونکي افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیږد پروسې په ټپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي دوی وایي د دغې پروسې له ځنډ شاوخوا اته میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ راکې نشته او دوی هم په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ناڅرګن وضعیت سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزنډېده که څه هم په پایل کې ویل شوي وو چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا د اتو میاشتو په تیریدو دغه افغانان نه دي توانېدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولیږدول شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپې زیاتې شوي دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لزګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوي او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې
د پاکستان په اسلام آباد کې مشت پی دوه یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځنډ په دې هیواد کې له سخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړی دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نږدې درې کاله وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو دوی زموږ ویزې نه نوي کوي د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو نشو کولی چې آن د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لورې د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري
دا سن له تیرو اتو میاشتو او وضعیت ډیر خراب دی ټول په نغښتون کې له رواني ستونزو سره مخ دي د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو په افغانستان کې مو هڅه وپلورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتونکي افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا د دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میدان او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماښام لوو تر اتو بجو د تشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او هلته د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او دغه راز دایمي خلک دایمي شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. دغه راز موږ د پانتون یو میلمه راغوښتی تر څو ووایي چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خپرونه راسره د ماښام لوو تر اتو بجو واوري. اوس هم ورځو دې ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډیری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمني کې 1,509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 25,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي دوسیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او په کې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سږ کال د پناه غوښتنې عمومي شمېر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمېر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې وه چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسئلو او دوسیو ته له پام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګرونو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل یا وروستۍ لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره 100 اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د 4 په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوي لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره 100 اورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره لوبه د 4 په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل،
UAE played good cricket, so they were going to win the game, but I'm
متحده عربی امارات ډیره ښه لوبه وکړه. هغوی لوبه ګټله، خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختمه کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فاینل کې پاکستان سره مخ یو، یو آخرنۍ لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو، غواړو آسیا جام ته له ښې انرژي او جدیت سره لاړ شو. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 8 رحمان الله ګربت 4 کریم جنت 8 او ګلبدین نایب 6 منډې وکړې. توپ اچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې 5 یو وکټه واخیسته. په بیګانۍ لوبه کې تر ډېره ځوانه وغه لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل اخ فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنټ پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
اوریدونکو کولای سي چې په همدې واتس اپ شمیره د مقام لوتراتو بجو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي. د کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د ورستۍ جزئیات په اړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې ورستۍ شیبو ته نږدې شوی یو ورستۍ راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړ شو تر څو حالت ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کړي. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډېره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډېر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته وویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکي هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړ شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل
نو موږ ډیر خوشاله یو ځلته موږ اکاډمۍ جوړ کرکټ ډیر زمينه برابرېږي داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره چیر د اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي په کلو کې روغ کرکټ نه شي سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجر کېږي کډومای کې خا کرکټ شي کوچون وی هغه ډیر کومګین سنس کې
بلوري ته د کرکټ د برخي مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعلینو اسانتیاو سمبال مرکزونو او اکاډمۍ پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړ چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت په دې معنی چې اکاډمۍ کامې دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو دا بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمتوري مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پر کومس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته پکې تولګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو واسطه ولسم ټولګي واش پژم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یعنی څنګه کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سیادواري کړې وه، په دې ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په تاسو پنځه سمې څه په ځخه تر شپې ته نسې پرې دوام وکړي. رزو زی ترکیب لپاره اړوند عوامل زی ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون ډای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوې د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځیي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی او دا د ځیي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تراشکاره کوي او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل شې د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بد شکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال لسی یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دی. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي چې مثال د کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځیي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په ځیي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادیدو لپاره هم ډېر ضروري ده او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځیي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چیکیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چیکیږي هلته وجود لري او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم چی لري اوبه مهم رول لوبوي ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي او د اکسیجن د ازادیدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته کیږي او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیایي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربن ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنې د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم چې په کم مطلب د تودوخ په کمه درجه کې کولای شي شوه دغه وکړي خپل عملیه تعامل سرته ورسوي، هغه د 15 څخه تر 10 درجې پورې دی. که چیرې د 10 درجو څخه ډیر سي دغه عملیات شي کیږي، کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 سلویش درجو ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخ په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 سلویش څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی چې شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی، بیا هم خپل هغه عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي، او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې دی، د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند چې کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې په پزان کې ذخیره کې، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي. چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب کې اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل، دوی موږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربن ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي. چې موږ ویلو که چیرې کاربن ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه موږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیتیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو جین میوټیشن و، یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزوم میوټیشن و، چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شو د هغه کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغییرونه چې وه، هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه، هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسیږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مت مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی، چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کېږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوژو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوژه دي، نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دي هغه هم په سوژو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سوژو پاکولو تمرینونه، یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتحاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو چې د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي.
ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پیژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي، چې پکې چې شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي. چې په دې سره موږ په تیل لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ ویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای چې کېږي درې ورځې. او دوی چې دی په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي، یعنې دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده، یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکاره کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دي دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغیو د لوړ خطر سره مخامخ یې. د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو، د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو، یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو. دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کېږي. هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي. مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي، چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو، یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي. چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په پښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دي فزیکي ځانګړتیاوو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دي کوچني قد لري، او د 1.5 سانتیمترو پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي. د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونجوالي لري یا یو بل ډول یې، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي ودې کمښت، یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي. او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کېږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی سو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی. چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی لړ لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوښتو چې مثال دی کې دغه د ډي این اې مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اې او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښ کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې دا هغه ډول سره موږ کولای شو د دې کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپږسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دې مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مسره زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په سیر لومړی پوښتنه ده یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده دویم سوال کلریفلټر سندروم واضح کړي او اخیرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 300 11
زدا زړل دردا ټپي وایم هلکه دا موایي چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوېشته یې سر په سترګو باندې کلو وینم دوار لسمېش په کې راشوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې دنالوې اختر تیرا سو تین انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے غما ما دزل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار بیارا شمیا نا بات یار کلی تا زمان